سلامونه د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست او ام پی ال په خبرونو کوم. د اسرایلو پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرایلو د پاوز عربي ژبې ویاند افخای ادرای نن وویل اسرایلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینې بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه بیا د حزب الله پوځي برخه په تورلس کې شامله کړې او سیاسي څانګه یې ترهګره نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. څلور شپېته کلن حسن نصر الله لڅ باندې درې لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پاتې شوی دی. د حزب الله ډلې په خپلو لومړنیو بیانیو کې د خپل مشر حسن نصر الله په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د هغه مړینه تر اوسه پورې تایید کړې ده. حسن نصر الله چې د اسرایلو سرسخت دښمن بلل کیږي د 2006 کال له دوبی راهیسې چې د حزب الله او د اسرایلو د پوځ ترمنځ جګړه شوې ډېر کم په عام حضر کې لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم پټ ساتل کېده. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته په دغه پروګرام کې درکو. نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سږ کال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیو فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنیزو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدودې کړې او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستی طالبانو شاوخوا یوه اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خپرونو بندیز ولګاوه. لازادی راډیو خبرونو ته غواګی است. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره ډیره ټغنده خبرې کړي. دا په داسال کې ده چې د منتقدینو په خبره د ترامپ روسیې پلاوه دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل له هغه سره غونډه ډیره بامفهومه وه او زیاته یې کړه چې ترامپ ته د بری پلان توضیح کړ. د زیلنسکی په خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ترامپ له زیلنسکی سره له خبرو مخکې چې هغه هم په خوا کې ولاړ وویل که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو به دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. دا منسن سیمه او نړۍ اړوند مهم خبرونه او راپورونه هلته هم لوستلی شي. اوس هم د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله په اړه باندې خبر. د اسرایلو پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بدون کې وژل شوی دی. د اسرایلو پاوز پرون د لبنان پلازمین بیروت کې د حزب الله د ډلې د قماندي مرکز چې د پاوز په خبره تر هستوګنو ودانۍ لاندې وو په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی دی. د اسرایلو د پاوز عربي ژبې ویاند افخای ادرای نن ویلي دي چې اسرایلي ځواکونو په همدغه برید کې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژلی دی. هغه دا ادعا هم کړې ده چې د نصر الله تر څنګ د حزب الله د ډلې یو شمېر نور جګپوړي قمندانان هم په دغه برید کې وژل شوي دي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تورنس کې شاملوي او سیاسي څانګه یې ترهګره نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله په خپلو لومړنیو بیانیو کې د خپل مشر حسن نصر الله په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د هغه مړینه تایید کړې. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له څه باندې درېو لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پاتې شوی دی. د لبنان حزب الله یو ملیشه ډله ده او په عین حال کې سیاسي ګوندې چې د لبنان د جنوب یوه برخه په کنټرول کې لري. حسن نصر الله چې د اسرایلو سرسخت دښمن بلل کېده د 2006 کال له دوبی راهیسې چې د حزب الله او د اسرایلو د پوځ ترمنځ جګړه شوې ډېر کم په عام محضر کې لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم پټ ساتل کېده. حسن نصر الله او ډله یې د ایران له ملاتړ برخمنه ده او د پخپله هم دینی درسونه په ایران کې کړي دي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیغای ادرای د شنبه پورس په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د اسرایلو پاوز په کره او دقیقو بریدونو سره د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. هغه ویلي دي چې د حزب الله د جنوبي جبهې قماندان علي کرکی هم په وژل شو کې شامل دی. د راپورونو له مخې دا په تېر یو کال کې په لبنان باندې د اسرایلو تر ټولو سختې حملې یادېږي. د اسرایلي رسنیو د راپورونو په اساس د حزب الله د مشر لور زینب نصرالله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې پرون راپور ورکړ چې په یو وخت تر 15 ډیر توغندي په بیروت کې ولګېدل. د 14 غږونه په ټول بیروت کې واورېدل شول او تر ډیر ناوخته د بریدونو له ځایه لوګي پورته کېدل. د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شول، خو کره شمېرې لا تر اوسه نه دی روښانه. د اسرائیلو پوځ بیا د شنبې په سهار هم د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره او په بیروت په جنوبي سیمو کې تازه بریدونه کړي دي. د نړۍ رهبرانو له هغې ډلې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په بیروت باندې د اسرائیلو د بریدونو په اړه باندې بېخبري وښوده او ویل چې امریکا په بیروت کې د دغو بریدونو په اړه خبر نه درلود او په دې اړه باندې لا زیاتو جزئیاتو ته اړتیا لري. همدارنګه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان هم ویلي وو، د امریکا دفاع وزیر لوی داستن هغه وخت د اسرائیلو له دفاع وزیر سره خبرې کولې چې اسرائیلو وارده مخه دغه بریدونه روان کړي وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د جلاوطن افغان سندرغاړو پر وضعیت خبرې کوو. دغه پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼ افغان سندرغاړي اړ شول چې یا له افغانستانه ووځي یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې له سختیو ډک ژوند ته اوږه ورکړي. خو ګڼ سندرغاړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې نه غواړي هویت افشا سي یا هم له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کوي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال رسنیو ډیره ازادي درلوده او د هغه حکومت پر مهال د سندرغاړو په ګډون ګڼ کسان بیرته افغانستان ته ستانه شول. دوی د موسیقي پروګرامونه کول او په بیلابیلو محافلو کې برخه اخیستل چې له دې سره د دوی روزګار هم چلیدی. اوس په افغانستان کې پر سندرو، موسیقي او د موسیقي پر پروګرامونو بندیز دی او له دې درکه هغه افغان هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې دي له کړاوونو ډک ژوند لري. دوی وایي چې د پخوا په څیر عاید نه لري او حتی ځینې یې نه پوهیږي د خپلې کورنۍ نفقه څنګه برابره کړي. په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان سندرغاړي وایي چې ماشومان یې د ځایي اوسیدونکو په څیر ښوونځیو ته نسي تلای او هلته د ګټ وټ امکان هم نه لري. ویل سوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې خیبر پښتونخوا ته تر 400 زیاتو افغان سندرغاړو پناه وړې ده چې هلته د جلاوطني شپې سبا کوي. د ژوند درنګونو په دې پروګرام کې په جلاوطنۍ کې د افغان سندرغاړو پر وضعیت خبرې کوو چې څه ستونزې لري، له سندرو سره یې خپله مینه څنګه ژوندۍ ساتلې او خپل راتلونکی څنګه ګڼي. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي سندرغاړي اجمل عمر، سندرغاړي ذکر الله وفادار، سندرغاړي سید الله وفاد غرز د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان صابر مومن چې دای به په څو شیبو کې را سره وي. په پیل کې یو اوریدونکي ته ورزو د نظر به واورو د پروګرام د موضوع په اړه.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو، کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام مې دا غرض دی زموږ د افغانستان هنرمندان په پاکستان کې خو ډېر دلته سره تنګ دي، په عذاب دي، در کولی شئ نور ملکو ته واستوئ چې خو ډېر خوشحاله کېږو. او که پاکستان حکومت یې بته وانستي د بیکاټو لیست کې افغانستان ته وانستي خو ډېر ښه دی. دا بېچارګان هلته د دې ژوند ازاد ژوند دی، دا ازاد ژوند غواړي. هنرمند باید همیشه خوشحاله اوسي، خپل هنرمندي وکړي، نو هلته افغانستان کې خو هېڅ نه شي کولی دا کړي. نو پاکستان کې هم په عذاب دي، په ډېر تکلیف دي بېچارګان.
د ژوند رنگونو د پروګرام میلمنو ته ورزو په پیل کې شغلی اجمل عمر، تاسو ترازو تاسو په اروپا کې یاست، کله چې په افغانستان کې د ډیرا هنرمندانو له وضعیت خبرې ریڅه احساس کوي.
زه محترم اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره باید وایم چې د افغان هنرمندانو وضعیت نه په افغانستان کې د منلو وړ دی او نه په پاکستان کې د خوشی وردی. خدا یو مجموعی او عمومی تکلیف دی چې په ټول افغانانو باندې وارد شوی دی. یعنی یوازې هنرمندان نه دي چې نن سبا په ډیر تکلیف کې ژوند کوي. که سړی سم فکر وکړي د افغان ډاکټرانو وضعیت هم په پاکستان او په ایران کې ښه نه دی، او همدارنګه د شاعرانو د هنرمندانو په ټول ټال کې د افغان ولس وضع خراب ده. نو زما ګمان دا دی چې د دې اساسي علت د ارګانونو او د اتحادیو نشتوالی دی. افغانان په مجموع کې ډېر اتحادیې نه لري، ډېر سازمانونه نه لري او سازمان یافته نه دي، اورګنایز نه دي په خپلو کې چې د مختلفو اصنافو او اقشارو دفاع وکولی شي یا د دې ځخ پورته کړی شي. په دغه خاطر سره وضعیت ډېر د زور سوی دی او ډېر د سړي زړه باندې سوځي، خو چاره نه لري. دا چاره نسی کېدلی چې سړی وایي چې دا افغانان به د یو ځای څخه راوباسو او بل ځای ته یا د بل ځای څخه او بل ځای ته. ما د ګمان څخه دا یو بنسټیزه ستونزه ده او د دې لپاره د حل لاره دا ده چې افغانان بالاخره غونډ یو د بل سره جوړ سي او اتحادیو سازمانو ته مخ کی او دغه ژوند ته پناه راوړي.
بل عمر صاحب، زیات سندرغړی چې په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې ډیره دی، هغه د تملری هغه سندرغړی یا هغه هنرمندان چې په اروپایي یا نور غربي هیوادونو کې دی، د دوی د لاسنیوي لپاره یو څه اقدامات وکړي، ستاسو په واسطه څه پوره دي چې د دوی سره مرسته وکړي؟
البته که په ډیر لاندې توګه وایم، نه، د مرستې څو خواوې لري. یو خو مالی او اقتصادي مرسته ده چې هغه په مشکل سره کې دی، یعنی دلته هر سړی د خپل ژوند لپاره دوه نګټي چې هغه خپل گزاره پوکي، او بل داسې مرسته ده چې اوس مثال سړی دی ته دعوت ورکړي دلته راولي او دلته دی ته اقامت واخی، چې دا کار هم زما په صورت کې زما تر وسوتلی کار دی، ځکه چې زه دغه امکانات نه لرم چې یو څوک یا دعوت کما یا راولم او یا دلته اقامه ور واخم. نو زه باید په لنډه توګه ووایم چې زه په دغه مورید کې کم راغلی.
ډیر مننه سندرغاړی سید الله وفا هم را سره دی. وفا صاحب، تاسو چې کلونو راهیسې جلا وطن یاست، په ژوند کې مو څه تغیرات راغلي دي، څه مثبت او څه منفي؟ مهرباني.
مننه، خوشاله اوسه. بس کډوالۍ ژوند دی نو لازمي ستونزې شته دی، تغیرات شته دی، اقتصادي ستونزې دي، د ماشومانو د سکول ستونزې دي، نو دغه ستونزو سره مخ کې مهاجرت ژوند کې.
بلې وفا صاحب، مخکې هم شکایتونه و چې هغه افغانستان درغړی چې په دې ورستوي کې له افغانستانه وتلي دي، د دوی ماشومان د پاکستان په ښوونځیو کې نه منل کېږي او دوی لپاره د کار زمینه هم مساعده نه ده. که یو څه نور توضیحات تاسو ورکړئ.
نو بالکل همداسې ده، همدغه سې ده. دلته کې چې اسناد درسره نه وي نو نه درکوي، نو نشار هم زموږ خلکو ته اسناد یا کارډونه نه دي ورکړي چې هغه د مکتب دغه پې وشي، او اروپایي ټولنه په دې باندې بس خاموشه ده تر دې دمه پورې. نو د دوی په هیله چې دغه خلک یو څه غم وخوري، یو څه چاره ورته برابره کړي، یا دلته هغه د ماشومانو هغه د سکول دغه مشکلات ورته حل کړي.
تاسو په خپل اروپایي ټولنې سره په دې اړه خبرې کړې دي چې له دوی د مرستې تمه لري؟
نو بس زمونږ خو بس تمه چې همدغه ازادۍ راډیو یو دغه ملګرو د دغه لارې باندې مونږ بار بار غوښتنه کړې دي، خو بس نه پوهیږو څه ستونزه ده یا څه وجه ده. نو لازمي مشرانو مر سره رابطې کړې دي، خو تر دې دمه پورې سم نه دي شوي.
تاسو خپل روزګار هلته څنګه چلوي په جلا وطنۍ کې؟
نو بس هماغه خپل هنر مخ ته وړاندې وړو، هماغه د هنر د لارې خپلو بچو ته نفقه پیدا کوو، هماغه هنر سره بس مشغول یو، خپل هنر مخ ته وړاندې وړو.
ډېر مننه عمر صاحب. په اروپایي هیوادونو کې هم چې افغانستان درغاړي ژوند کوي، عین داسې نه ده چې همیشه د دوی لپاره هم د کار زمینه مساعده ده، که نه؟
تمن دغسې ده. تر هغه ځایه پورې زه د اروپا میشته هنرمندانو سره بلدیت لرم. یو ډېر لوی اکثریت په ټول ټال کې نور کارونه کوي، څوک په ټانګي تیل کې کار کوي، څوک په هوټلو کې کار کوي، څوک نوري مزدورکاری کوي. دغسې چې د اصلي وظیفه هنرمندي یا د سندربولي د لارې څخه دي خپل د ژوند پیسې وګټي یا معاشیات ترلاسه کړي، هغسې خلک ډېر کم دي. باید سړی داسې چې دېرش څلوېښت کاله د افغانانو په مابینځ کې شهرت درلودلی او تر اوسه پورې وکولی شي چې د افغانانو په مابینځ کې محبوبیت ولري، تر څو دی وکولی شي چې د دغه لارې څخه تغذیه وکی. یعنی د دې معنا په مجموع کې دا ده چې د یو هنرمند ژوند په اتومات توګه په اروپا کې د هنر د خوا څخه نه سمیږي. دا یو بنسټیزه ستونزه ده چې د افغانانو مجموعي افکار د هنر سره باید تغییر ومومي. او د دې د ایرانیانو پر چم پېښور زیاده دي کتنه د موسیقي یا د نورو هنري شکوکو سره آشنایی پیدا کی. او هنر په دغه توګه لکه هنر چې تعریف سوی دی په خپل ټولنه کې ومني او په دې باندې معتقد سي چې هنر د ټولنې لپاره یو لازمی عنصر دی چې دلته بې له هنر څخه هغه ټولنه ډېره وچه کلکه او بې معنا او بې ارزښته ده. تر څو پورې چې په دغه ارزښت باندې افغان ولس نه پوسوي نو که د دې هنرمندان په داخل کې که په خارج کې وضعیت به خراب وي.
بل عمر صاحب ولی عام خلک د خپلو هنرمندانو هغه لاسنیوی نه کوي لکه څنګه چې تمه کیږي؟ مثلا په پخوا زمانو کې تاسو د اول میر مثال کرا واخلی چې په څه وضعیت کې ژوند درلود او په څه حالت کې مړ سو. دا مسله بیا تکرار شوې هم ده.
دا پر ځای خبره ده په لکه ما چې د خبرو په شروع کې ویل په افغانستان کې په افغان ولس کې هیڅ قشر داسې څوک نه دی درلودلی چې هغه د ده لاس ونیسي. اوس نو د معلمانو لاس چا نیولی و؟ مثال د کسبکارانو د مزګرانو د اینګرانو لاس چا نیولی و؟ دا خو اقشار دي، مختلف اقشار دي. هنرمندان په دې خاطر باندې ډېر د توجه وړ ګرځېدلي دي چې د دوی ژوند د دې کاروبار د دې هر څه د جذباتو د احساساتو د عواطفو سره دي. په دغه خاطر دا موضوع ډېره روښانه او راوتې ده. که سړی سم فکر وکړي اوس په هندوستان کې کته وګوري یا په نورو هیوادو کې کوم داسې خاص نیوی لاسنیوی د دولت ته خاص چې اوس د دولت انسټیټیوټ ورته جوړ کړي او یا د نور جوړښتونه ورته جوړ کړي چې تاسې چې دې خاص ګمارل سوي چې د هنرمندانو لاسنیوی وکړي، داسې څه نشته. زما هدف زما تمایل دا دی چې هنرمندان باید په دې باندې پوه سي، دی داسې کړنه اختیار کړي، داسې برخورد وکړي چې دغه شي ته ضرورت پیدا نه سي چې نور خلک د دې لاس ونیسي. یعنی په دا ټولنه کې دی باید ځان ته سازمانونه ولري، ځان ته جلسات ولري د ځان د پرمختګ دپاره او د دغه شي لپاره چې د دې لاسنیوله وسي. د دې لپاره دی باید جوړښتونه جوړ کړي، سترکتورونه جوړ کړي تر څو وکولی سي چې په مجموعي توګه او په ټول ټال کې دی پر مخ ولاړ سي او لاسنیوي ته احتیاج ونه لري.
ډېره مننه. سندرغاړی سعید الله وفا هم را سره دی. وفا صاحب تاسو په لاین کې را سره اوسئ. اوس ذکر الله وفادار ته ورځو. وفادار صاحب تاسو هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغ لاست که تاسو د خپل ستونزو په اړه راته وایست. سلام اوسئ، زما د طرف نه
ټولو ته د مینې ډېر سلامونه. سوچې زمونږ اواز د ازادي راډیو نه اوري، ډېره مننه چې موږ ته ورکو.
بلې تاسو څومره د مخکې شاهد یاست چې د پېښور علي محکمې د افغان سندرغاړو د پاره د سهولتونو منظوري ورکړه، ستاسو د ستونزو په حل کې څه مرسته وکړه؟
جمع شوي دي خو اوس پورې څه نتیجه نه دی ورکړې. زه خپل دغه 15 ورځې کېږي چې خپل د جیل نه خوشې شوم او ما تقریبا لږ شپې ما په جیل کې تېرې کړ او چا زمونږ پښتنه ونه کړ. نو زمونږ صدر صاحب راشد خان هغه زمونږ کارونو پسې ګرځېده. نو اوسه پورې داسې پوخ معلومات نه شوې چې زموږ لپاره سکونه ګوښه موږ سره موږ سره به څوک د سیاست یا بل زموږ خو کیسونه چې دی د خارجي کیسونه دي جمع کړي دي کوټ کې، نو موږ ته داسې معلومات څه پورې چا نه دی را کړی.
بله ډېره مننه سعید الله وفا. تاسو ترازو څه فکر کوئ چې ستاسو دغه کړاو به څومره وخت دوام کوي او دغه ستونزې به څه وخت حلېږي؟
مننه، خوشحاله اوسه. نو بس سوبورې چې وطن کې حالات نه ښه شوي نو دا ستونزې خوشحاله چې ګلاد ته اشاره وکړه. دلته دا نیټ صحیح کار نه کوي، ستاسو په پوښتنه باندې بعض وخت موږ نه پوهېږو یا آواز صحیح نه راځي، ستونزه ده لږه. نو بس دا ستونزې به الله حل کوي او تر څو پورې چې په وطن کې حالات نه وي بدل شوي، هغه حکومت نه وي بدل شوی، نو یا دا ستونزې به وي لازمي چې هر چېرته هغه د مهاجرت ستونزې دې خبرو دا خبرې مهاجرت ستونزو سره تړلې دي.
بله ښاغلی ذکر الله وفادار، د ښځینه سندرغاړو په اړه راته وایست چې هغوی په څه وضعیت کې دي؟ هغوی خو هم په دې تیرو دریو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي. هغه عین ستونزې لري که د هغوی ستونزې یو څه جدي دي ستاسو تر هغو؟
هغه غریبانه دلته پراته دي، څوک پروګرامونو ته نه وړي او دلته چا سره تعلق اړو ته نه لري، نو هغوی زموږ ډېر ستونزو سره مخ دي.
بله ډېره مننه ښاغلی اجمل عمر. تاسو ترازو، په افغانستان کې له کلونو راهیسې د جمهوري نظام پر مهال هم ځینې اتحادیې وې چې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو دپاره کار کاوه. په دې برخه کې ولې لازمي اقدامات ونه شول چې دغه ستونزې دایمي حل پیدا کړي؟
دا هم په مجموع کې یوه د ستونزو څخه ده چې چیرې اتحادیې هم وجود ولري، بیا هم دی دغه ستراتیژیک اهداف ته ځان نسی رسولی. هغه هم د تعلیماتو د نشتون او په دغه ساحه کې چې دی څنګه دغه اتحادیه اداره کې څنګه مخ په وړاندې بوزي او څنګه لوبي ترلاسه کې څنګه د مطبوعاتو سره برخورد وکي. دغه شانو په عرصه کې کمبوتي ډیره وه او داسې خلکو پر مخ بیول چې هغه یوازې یا به هنرمندان و او یا به نور داسې کم خاص مسلکي زده کړې نه درلودې. یعنی اتحادیه تقریبا لکه یو اجتماعي سیاسي داسې یو جوړښت لري او د دې لپاره ټاکلې کوالټي په کار دي، داسې کسان چې هغه په دې رشته کې بعضي مهارتونه ولري چې دغه ارګان مخ په وړاندې بوزي او د دې لپاره لوبي وکي او د دې لپاره پرمختګونه راوړي. یعنی هغه هم چې مالی دل زخپل عضویت مې پکې درلودې، غړیتوب د افغانستان د هنرمندانو په اتحادیه کې، د حالات چې ما کتل داسې و چې بس یو دربار جوړ و، خلک راتلل او بیرته تلل، دغه کار سم نه معلومېدی چې دی کی چی شي په څه شي باندې اخته دي. یعنی تقریبا د ده ټوله کړنه د ده ټوله کړنلاره ډېره فورماله او یو رسمي کړنلاره او نور دغه معلومې دي نه چې د لاسته راوړنې چی شي ده. نو په دغه خاطر سره زما د ګمانه په دغه عرصه کې پرمختګ نه دی راغلی.
ډیره مننه. یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي دی.
مننه، خوشاله اوسئ. محمد نبی احمدی هم بغلان مزنګ ولې وخت خو وګوره مخترم دغه زیاتره وختو کې موږ تاسو هنرمندان چې یعنی مثلا دغه بعضي قسم بر خلک چې تقریبا دوی ته سپک نه کوي چې سبا لپاره دوی یو بله ګزینه مکاري یعنی داسې دور شغل ته مخه وکړي، نو بدبختي دغه چې د دوی په اړه هغه باندې مخته بیا داسې فکر کوي چې دا بابت رابطه د موږ مکاري یعنی دین به موږ استفاده کوو، دین به موږ روزي پیدا کړو. نو بدبختي دغه چې باید نور قسمو کې یعنی اولادو ته نور شغل او کسب ورزده کړي، یعنی مثلا نور یې ټول ځکي، نو دوی خپله دا فکر کوي چې دا سبا د موږ اولادونه به دا هنرمندي باندې تقریبا نو بیا به دوی څه کوي. نو په دغه اخر باندې موږ تاسو لکه میلمه صاحب چې ویلې رښتیا هم همداسې یعنی غیر منظم وو، دوی اتحاد هم څه واده چې فکر کوي کیسه دی خوشاله اوسم ونه مندان یا بتره بده نو وسوګره شدی سن سره مخامخ سوی دی نو ار انسان به سره یو زبز دک یو نه پری درې زبز کی درې نه پری لاس زبز کی لاس نه پری تقریبا دی ان ارس کی عمر کی ماپا پی نو تا یو اثر د افغانستان کی زیاتره خلک چې یو کار باندې بوختي دی بیا د سپګر کی کومه مې شوی پیوې ستا نو موږ دا وخت دی نو خو به تاسو لای په نور شغل قصب تم مخو کی یعنی مثلا تا اولادونه یم چې زمونی خپل مثلا په دغه په دی سبا شوتم ار سره به وی نو دا کومه نظر محترمه
بله بله ډیر مننه تاسو نه وفادار صاحب اوریدونکو یادونه وکړي چې افغانستان درغاړي د سندرو ترڅنګ ولې نور کسبونه نه زده کوي چې کنن یا سبا د سندرو دغه برخه کار نه ور کوي دوی به تیار بل کسب زده وي په دې اړه تاسو نظر څه دی
ډیر خو پښتنه کوم لکه زمونږ چې اوس په دې عمر کې مونږ نور کسبونه زده کوو په هغه کې به وخت لګيږي مونږ بچی لرو کور لرو مصارف لرو مصرفونه لرو نو هغه کې څه په دې وخت کې یو بل کاروبار څنګه سره جوړ کینو سرمایه باندې کاروبار جوړیږي او د سکار هم د اوس کول هم نشو چې اوس له په 200 روپیو باندې خو زمونږ د کور مصرف زمون خپل مصرف زمون د ټول مصرف دا خو نه جوړو کیږي د زمونږ خپل هم بس زړه دی چې مونږ بل کسب یاد کړو خپل کاروبار زمون شروع کړو دسه نه چې مونږ همدا کسب مولې چې نه مونږ همدا کسب بد مونږ کوو الله تعالی دې مونږ برابر کې مونږ بل کار بل روزګار او ښه خبره ده چې مونږ بل روزګار برابر شي ښه دی خوشاله یو مونږ
ډېر مننه د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د اطلاعاتو کلتور وزارت ویان صابر مومند هم د یو څو شیبو د پر راسره دی مومند صاحب تاسو راته وایست چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان درغاړو د ستونزو د حل لپاره تاسو څه کول او کله چې دوی ستونزو سره مخامخ کېدل څه اقدامات پکېدل
په تیر جمهوري نظام کې د خصوصا د هنرمندانو لپاره منګه هر وخت چې د هنرمندانو ستونزه پیدا شوه د منګه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د موسیقي ریاست درلوده هغه ته په خپل وخت سره تر خپل هغه شته امکانات چې په لاس کې مو درلودل رسیدنه ورته کیدله د افغانستان ولسمشر خصوصا د هنرمندانو په برخه کې ځانګړي پاملرنه درلودله منګه څو ځلې د بیلابیلو هغه هنرمندانو سره چې خصوصا دوی زیاتې ستونزې سالې سب مالی ستونزې وي د ځانګړي حکومتونو له مخې په بیلابیلو وختونو کې له دوی سره هغه مرستې شوې دي او رسیدګي ورته شوې ده همدارنګه د مشهیر ریاست د افغانستان د ټولو هنرمندانو سره او خصوصا د هنرمندانو د اتحادیې سره په هغه وخت کې په اړیکه کې وو او دوی د خپل هنر د لارې خپل ډېری ستونزې حل کولې او کومه حکومتي مسله به پیښېدل نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ته رسیدنه کړې ده
بله مومن صاحب د شزینه سندرغړو د ستونزو د حل لپاره څه اقدامات کېدل ځکه هغه خطر د نورو زیاتې زیانګالې ګڼي
په دې برخه کې ځینې چې دوی به د ستونزو سره مخ کېدل هغه به امنیتي ستونزې ولی په مجموع کې د ټولو هنرمندانو لپاره په هغه لوی چتر کې هغه بستر هوار وو مثلا د رسنۍ وی د دوی بر رسنۍ او دعوت کېدل هغه رسنۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې ثبت وی او دوی به په هغه کې کنسرتونه ورکول دوی ته د موسیقي په برخه کې د هنر په برخه کې د دوی د هنر د غړېدا په برخه کې ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت همدارنګه د موسیقي انسټیټیوټ د خزینه او نارینه د دواړو هنرمندانو لپاره د دوی د هنر د غړېدا په برخه کې هیڅ لا خپل هڅې نه دي سپمولي او مشخص په وارد یادول به ضرور نه وي خو په مجموع کې رسیدنه شوې و
سندرغاړي ذکر الله وفادار ته ورزو اوس ټلیفون رخصو دی. وفادار صاحب د شغلی مومند خبرې هم تاسو واوریدلې، خپل ستونزو باندې هم تاسو مخکې تمرکز وکړ. هلته چې تاسو په جلاوطنۍ کې نن سبا ژوند کوي، خلک مو خپلو پروګرامونو ته رابولي د سندرو ویلو دپاره که وزګاره یاست؟
کس پاس بیرته په اول صنف کې کینه ریت باندې بیرته ته تولسم پوری تعلیم دی، نو دومره مونږ کړی دلته د موسیقۍ په چې پروګرام تنظیم دلته نه مونږ دومره مشتریان دومره بلدتیا زمونږ چې په وطن کې وو او کې زمونږ دلته دلته هم شته، خو هغه څه چې هلته دلته نه دی پروګرامونو ته ځو پروګرام
وفادار صاحب ستاسو آواز ډیر خراب راځي. سندرغاړي اجمل عمر ته ورزو. عمر صاحب، د ټولنیزو رسنیو په دې زمانه کې چې خلک اوس په ډیرو نه کمالونو باندې ډیرې پیسې ګټلی سي، افغان سندرغاړي څنګه استفاده کولی سي له ټویټر څخه، د ایکس شبکې څخه، د یوټیوب څخه، فیسبوک څخه او نورو پلاتفورمونو څخه؟
البته افغان سندرغاړي کوو غواړي ډېر ښه استفاده کولای شي او کوو کولای شي. مشکل په دې ځای کې دی چې زموږ هنرمندان د کلونو او د پیړیو راهیسې داسې مختصوي دي چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه خدمات او دغه د دې غونډ انفراستراکچر او د دې جوړښت دا سوي دي چې اکثرا په پروګرامو په محفلو کې د پروګرام پیسې ګټي او مزدوري داده، نو هغه په سوشل میډیا کې ناممکنه ده کېدای نسي. خو کچیري د هنرمندانو سره دغه سي د بزنس فکر پیدا سي او دی وکولای سي چې دغه خپل پلاس کې هنر چې دی لري هغه د دغه مدرن وسایلو سره سمون ورته ورکی او په دې کې.
بل شغلی عمر، ستاسو ټلیفون لکه چې پریسو، تخنیکي همکار به بیرته زنګ درته راوهي. صابر مومن صاحب، تاسو ترازو دغو ځوانو سندرغړو ته څوک لارښوونه کولی سي چې د ټولنیزو شبکو له پلیټ فارمونو څخه څه ډول استفاده وکړي؟
شخصي که زه تاسو ته وایم، اوس هم هغه ډول چې څه امکانات وي، زه یو ډول خپل مسئولیت ګڼم د ډېرو هنرمندانو سره دلته په جلا وطنۍ کې که دوی په ګاونډیو هېوادونو کې دي په یو ډول په اړیکه کې یم. همدارنګه د ټولنیزو رسنیو څخه د دوی د سالمې استفادې څخه دوی کولی شي په هغه هېوادونو کې چې دوی دي، مثلا دوی په پاکستان کې دي، په پېښور یا په پېښور کې دي، دوی د هنرمندانو د اتحادیې سره باید اړیکه وکړي. هغوی زه فکر کوم تر هغه بریده چې زه در خبره به د دوی لپاره ډېرې بعضې لازمې اسانتیاوي، خصوصا د استوګنې په برخه کې یا هلته د قانوني مشتدا په برخه کې ډېرې هڅې کړي دي او وخت را وخت زه هم هلته تماسونه لرم. دوی چې د هغوی سره خپل د هنر په برخو کې همغږي پیدا کړي، هغوی کولی شي چې دوی ته لارښوونه وکړي. چون اوس په هیواد کې داسې یو حالات راغی چې څوک په یو هیواد کې دي، څوک په بل کې د هیواد څخه لرې دي، نو دوی په دې برخه کې کولی شي. او زموږ ډېری هنرمندانو دغه د ټولنیزو پاڼو ته، خصوصا د یوټیوب او ټیک ټاک دې ته لاره پیدا کړې ده، او د دې څخه هم کولی شي چې ځینې مالي امکانات ترلاسه کړي. نو خیر دا چې دوی په هر هیواد کې وي، اوس فلحال دپاره د هغه وخت دپاره چې څو افغانستان بیرته هغې خوا ته ګرځي چې د هنر او د هنرمندانو قدر او د هنر د غوړېدا په برخه کې هغه لازمې اسانتیاوي رامنځته کېږي، او هغه یو لویه ستونزه ده چې هغه بې بل بحث دی. تر هغې پورې دوی په هغه هېوادونو کې، کوربه هېوادونو کې دوی د اړوند اتحادیو سره په تماس کې وي، په تماس کې دي شي ورسره چې دوی ته هغه سنتي برابر کی او مطمئنه چې ورته برابر وي.
مومن سپتا سپازینو سیاسي جریانونو کې هم داخلي است په جلاوطنۍ کې دغه سیاسي جریانونو فکر کوي چې د افغانستان د موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه پروګرامونه په نظر کې نیولي؟
بالکل ځینې نهادونه دي جناب صالح صاحب چې خصوصا دلته په اروپا کې چې هغوی په هغه وخت کې په کابل کې هم زمونږ سره همغږي درلودله، هغوی اوس هم د افغانستان د موسیقۍ لپاره بېلابېلې برنامې لري. مونږ په یو بحث کې د دوی د نهاد سره وو، بیا زما وړاندیز ورته دا و چې مونږ باید دغه د جلاوطنۍ کې هنرمندان او یا خصوصا په اوسني شرایطو کې هنرمندان په دریو برخو باندې ویشو. لومړی هغه هنرمندان چې د هیواد په داخل کې پاتې دي او حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم نه دي تللي، دوی باید همالته یو ډول مالی تمویل شي. که دوی موسیقي نشي کولی، ولی خپل دوی شخصا د خپل ژوندۍ پاتې کېدو یا هم د ژوند د لومړنیو اسانتیاو څخه برخمن شي. دغه نهاد لومړی وړاندیز شخصي زما دا و، دویم وړاندیز دا و چې هغه هنرمندان چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي، د دوی زه پوهېږم چې هغه رواني حالات هم یو ډول زیانمن شوی دی. د دوی په لومړۍ برخه کې د دوی د رواني حالات لپاره باید هڅه وشي او د دې تر څنګ یې موسیقي باید تمویل شي. او دریم هغه هنرمندان چې هغه د هیواد څخه د ګاونډیو هیوادونو کې نه بلکې په اروپا کې دي، چې هغوی یا په نورو غربي هیوادونو کې دي، چې هغوی د ژوند د لومړنیو اسانتیاو لپاره امکانات ورته دلته برابر دي. تاسو بهتر په دې پوهیږئ، ولې د په ځانګړي توګه باندې د افغاني سوچه موسیقۍ لپاره باید د دوی ته یو څه امکانات برابر شي. دا نو زما یو طرحه وه چې دوی ته ورکړله. دا نو خارجي نهادونه دي، بهرني نهادونه دي، دوی په دغه باندې فکر کوي او دغه چاره به ترسره کوي.
ډېر مننه سندرغړی ذکر الله وفادار ته ورزو. وفادار صاحب، لدې ستونزو سره سره تاسو د اصلي افغاني موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه کارونه کړی دي، څه کارونه په پام کې لرئ؟
کوشش کوم له تاسو څخه چې خسته کمپوزین مخه شعرونه انتخاب کو. هلو چې بونګه یو ځای ته ورسی کو، او بل خبره دا ده چې زمونږ سټیج د نووس په دې حالات کې مونږ رسم نشو کولای. دې چې مونږ ډیر ځات کړو او چې زمونږ سره سره کومه بیا سره زمونږ نورې وادونه دوره سیږي چې مونږ سره یو ملاتړ کې نور کار سکو خپل د سکه په حالات کې کوو. مونږ سیستم نه جوړ او زمونږ نه سم اوس دې چې تشویشونه ډېر دي کرانه نو ډار څنګه پاتې.
ډېر مننه سندرغړی اجمل عمر، تاسو تر اوسه څه فکر کوئ چې د اصلي موسیقي د ژوند د ساتلو لپاره څوک باید څوکي؟
مننه. د اصلي موسیقي د ژوند د ساتلو لپاره لازم ده چې په ټولنه کې د هنرمند پر ځای باندې تاکید وسی او په مجموع کې ولس په دغه عقیده سي چې هنر یو لازم د ټولنې سره لازم او ملزوم اړیکه لري. کچیر هنر ونه وسی په ټولنه کې ټولنه وچه او بے معنا راځي. کله چې دغه نظر په ټولنه کې خپور سي، بیا نور دا چې موسیقي د منځه ولاړ نه سي او یاداسي پرمختګ وکړي چې هغه نوې پرمختګي دا غوند هغه شاندې چې دا د موسیقي د پدیدې سره تړلې شاندې. یعنی په هغه صورت کې چې د هنرمند ځای معلوم وي، ټولنه قدر ولري او د په خپل ذات کې په خپل مسلک او په خپل ژوند کې خوشاله اوسې لکه د نورې نړۍ هنرمندان چې دي، په هغه صورت کې د دې خبرې احتیاج هیڅ پیدا کیږي، اړتیا نه پیدا کیږي چې سړی دا وایي چې ښه نو اوس خدای خوشاله دي، خلک هم په دې عقیده دي چې دا ښه کار دی. نو اوس څه باید وسي چې موسیقي، اصیل موسیقي ژوندۍ وساتل سي؟ په هغه صورت کې اصیل موسیقي په خپل میکانیزم باندې ژوندۍ پاتېږي، او که پرمختګ هم وکړي، کم پروګرس هم مابینځ ته راسي د موسیقي په مابینځ کې، نو هغه هم پ پزړه پوری او جالب وي وخلګو ته. زما غشتنه د دولت څخه دا ده چې دی نه یوازې البته د هنرمندانو په حق له په خاصه توګه مګر په مجبور کې د ټولو پدیدو ارزښت دی باید په یو سترګه وګوري او هغه ته داغه شی ارزښت ورکړي. مثال اوس که په مشخصه توګه د موسیقي په حق له ووایو په دې باندې ټولنه باید پوه سي چې موسیقي څه رول لري په ټولنه کې او د دغه رول او د دغه ارزښت باید ټولنه پری کی. هغه دا چې د هنرمند احترام باید وکړي، هنرمند ښه وساتي تر څو هغه تا ته نوي شان او نوي هنرونه وړاندې کړي. نو زه دا ګومان کوم چې کچیرې د هنر د ټولنې په منځ کې د هنر رول او د هنر ځای وپیژندل سي، دغه پوهاوی په ټولنه کې پخش سي چې هنر څه ځای لري، په هغه صورت کې نور د موسیقي هنر هیڅ مشکل نه لري او په هر حالت کې چې وي هغه حالت به د منلو وړ وي.
ډېره مننه د ښاغلي عمر. تاسو کله چې ګوري په افغانستان کې د موسیقي آلې راټولېږي به په ډلیز ډول سوزل کېږي، دغه صحنې چې ګوري څه احساس کوي؟
ولا حقیقت و ډیر بد صحنی دی، ډیر حیف راځي. البته یو خو د موسیقي د آلات چې دا سوځي، یعنی دا کسړی په عادي سترګو ورته ګوري یو اور دی چې لګیږي او یو شی پکې سوځي، مګر په باطنی سترګو چې ورته ګوري دا یو کس دی راولړیږي او د ټولنې و اصلي موتور، د ټولنې و اصلي کښون کې د ټولنې و اصلي سوکور کون کې ته د اورور اچي، یعنی ټولنه په خپل ذات کې ساکت پات کیږي، د وحشت ډک پات کیږي او د خوشونت ډک پات کیږي. نو چې حقیقت سي زه چې کله دغه صحنه ګورم دغه یو شی راته تصور سي چې څوند دا ولس په یو روحي خراب حالت کې دی چې دی په دغه باندې حتی نه پوهیږي چې دا په خپله ګټه په تاوان نه پوهیږي او داسې شی سوځي چې هغه د شانو په سر کې لکه د سودې په سر کې چې ګولي هغه شی دی سوځي.
په نور اسلامي هیوادونو کې د موسیقي سره دا ډول چلند نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې اوسني حاکمان کوي. ولی ستاسو په نظر د هر څه د دوی فرق لري د نورې نړۍ سره او د نورو اسلامي هیوادونو له ارزښتونو سره؟
کدا پښتنه ماته متوجي نو زه د دې لپاره یوازنې جواب دا لرم چې یوازې د موسیقي سره د دې خلکو برخورد نه دی، دا کسړی سم دقیق او عمیق فکر پر د دې پر کړونو باندې وکی نو دا کاملا جوته کیږي و هر انسان ته چې دلته البته زه نه پېژم چې تاسو رادیو تر کومه ځای پورې د دغه سیاسي موقف گیری ظرفیت لري، خو په هر صورت داسې ګومان کوم چې د ډیرو ټولنیزو پدیدو سره دښمنی روانه ده. البته اوس که د موسیقي د بحث څخه ووځو، که سړی فکر وکړي چې نن سبا د افغان ولس شذي په کم حالت کې دي، د افغان ولس مکتبونه په څه حالت کې دي، د افغان ولس اقتصاد په څه حالت کې دي، دفاعي حالت چی شي دي، یعنی ټول دولتي ارګانونه په نړۍ کې د ارزښت چیرې دي، دا شان څه سړی فکر وکړي نو بل اخره د نتیجې ته رسیږي چې دلته داسې یو سیاسي اجنډا وجود لري چې هغه د افغان ولس پر ضد باندې روانه ده.
ډېر مننه ښاغلی وفادار. ته ورزو ذکر الله وفادار، تاسو چې په افغانستان کې له میشتو سندرغړو سره په تماس کې یاست، هغوی په څه وضعیت کې نن سبا شپې سبا کوي؟
سندرغاړي ډېر ځوانان چې دی خو ته نه دی راغلي، لکه پېښور ته یا بل هېواد ته نه دی تللی، نو ښه تکړه تکړه سندرغاړي زمونږ او ښه پوه سندرغاړي زمونږ همدا اوس په لاسګاډي څوک چلی، څوک جواري توک، څوک ډېر ستونزو سره مخامخ دي، نو مونږ یو بل سره اړیکې لرو نو ډېر زیات مشکلات دي هغو ته.
یعنی فکر کوي چې هغوی به هم که زمینه ورته مساعده سي له افغانستان نه ووځي که هملته به همدغو ناخوالو سره ژوند ته دوام ورکړي.
زمینه ورته برابر شي، خپل بچی خواته راواړي او په ازادۍ سره او په خوشحالۍ سره خپل ژوند کې لکه دغه هر څه بندې نو داسې یو د خوشحالۍ ژوند نشته دی هلته.
بلې، په جلاوطنۍ کې هم کله ناکله ځینې ډلې ټپلې شته چې د سندرو د موسیقي خلاف دي. په جلاوطنۍ کې دغسې ستونزو سره تاسو مخامخ شوي یاست؟
لکه دلته پېښور کې که په افغانستان کې؟
نه، پېښور کې. د پېښور په ځینو برخو کې هم ځینې ډلې شته چې کله ناکله هماغه د افغان طالبانو د نظریاتو تاثیر لاندې دي او دوی هم غواړي چې پر موسیقي او پر سندرو بندیزونه
چاویلي چې موسیقي باندې بندیز راشي مه کوئ څنګه داسې کار نه دی.
او تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په دې بڼه د پخوا په څیر که نه فکر کوئ چې ستونزې اوس زیاتې دي تاسو ته؟
ستونزې موږ زیاتې دي د خلکو د لاسو او موږ سندرې په موبایلونو کې یوټیوب فیسبوک مشهورې سندرې دي زموږ نو داسې قاتنه موږ پېژنې. بل اوس په هېواد کې داسې
ډېره مننه ښاغلی اجمل عمر. تاسو تر اوسه یو سندرغاړی چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي، هغه خو هم په خلاص مټ یا په ډاډه زړه افغانستان ته په دې خاطر نه سي تللی چې خلکو پر ټلویزیونونو کتلی دی. نو هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دننه بند پاتې دي، هغوی هم چې زمینه ورته مساعده سي له افغانستان ووځي، دا یو ډېر کړکېچن وضعیت نه دی؟
البته چې ډېر کړکېچن وضعیت دی. لکه ما چې د خپلو خبرو په شروع کې وویل، په مجموع کې وضعیت خراب دی. دغه جغرافیه کې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي او ټولنیز د هرې نگاه څخه چې ورته وګوري حالت خراب دی. خو په تیره بیا په دې اواخرو کې وضع ډېره خراب ده. او چیرې سړی کله چې سړی د دې وطن د خلکو سرنوشت د نورو هیوادو د خلکو د سرنوشت سره مقایسه کړي، نو بې له دې څخه چې د سړي په سترګو کې اوښکې راشي بل شی نه پیدا کیږي، بل احساس سړي ته نه پیدا کیږي، ځکه چې روغ رمټ انسانان دي، روغ رمټ د خدای مخلوق دي، مګر حقونه په خاصه توګه او په عمدي او په قصدي توګه په دغه شکل تر پښو لاندې کیږي. نو حقیقت دا دی چې ډېر د انسان زړه باندې سوځي په دغه حالاتو باندې.
بله عمر صاحب، یعنې دغو روانو ستونزو ته په پام سره سړی څه ووایي چې په افغانستان کې د سندرو هنر مړ دی که فکر کوي چې ژوندی دی او بیرته به ژوندی کیږي او سا به اخلي؟
البته هنر دا شی دی چې دا د انسان د فطرت سره پیدا شوی دی او د انسان د فطرت سره مري. نو کله خاموش یې او کله په ژواژو په شور کې مرسوی خو نه دی او نه به مرسي، ځکه چې د انسان فطرت، د افغان انسان فطرت لا تر اوسه پورې مړ نه دی. او دا امیدواري سته چې یا تر اوسني شرایطو لاندې د یو تفاهم په صورت کې خلق ولس او سرکار یو نتیجې ته سره ورسیږي او بعضی شانو په حق له خبره سره وکړي، او یا هم د یو طبیعي زوال په نتیجه کې موضوع داسې ځای ته ورسیږي چې بیرته دا جرأت په هنرمند کې پیدا شي چې دی خپل ژغ پورته کړي یا په ګوتو باندې یو اعلی وشرنګوي.
ښاغلی صابر مومند ته ورځو چې په تېره جمهوري نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند وو. مومند صاحب، تاسو د ښاغلي عمر څرګندونو ته په پام سره څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د سندرو د هنر راتلونکی څنګه دی؟
زه د ښاغلي عمر د خبرو د وروستۍ برخې سره موافق یم. په افغانستان کې دا څپې څو ځلې راغلي دي چې د نورو برخو تر څنګ یې هنر هم زیانمن کړی دی. البته د افغانستان په داخل کې ولې زموږ هنرمندانو، زموږ سندرغاړو دا هڅه کړې ده چې د هېواد بهر افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي او تر اوسه یې ژوندۍ ساتلې ده. افغانی موسیقي د ډیورند کرښې هغې غاړې ته زمونږ تکړه هنرمندانو هم ژوندۍ ساتلې ده، ځکه چې هغوی چې په کومه ځای کې اوسېږي هلته حالات اوس داسې دي چې د موسیقي وده او د موسیقي مسایل ته اجازه شته دی او هلته دوی موسیقي ژوندۍ ساتلې ده. زمونږ د خط نه بېغاړه افغان هنرمندانو هم دغه موسیقي د هېواد بهر ژوندۍ ساتلې ده او د دوی هڅې د ستایل دي. زه مطمئن یم چې د هېواد حالاتو په بدلېدو سره به زمونږ د هنر د برخې مخکښان، زمونږ قدرمن هنرمندان بیرته خپل هېواد ته راګرځي او خپل هنر ته به دوام ورکوي. د دوی نسلونه به هنر ته دوام ورکوي او دا لړۍ لا تر اوسه پورې روانه ده، که څه هم له ستونزو سره مخ ده ولې ژوندۍ ده او ژوندۍ به وي. اما خبره د هنرمند د مشکلاتو ده چې هغې ته باید نورې اړوند ادارې، نړیوالې ادارې باید ورته رسېدنه وکړي او د افغانستان د حکومت د پخوانی چارواکو یا د افغانستان د نورو هغو مخکښانو چې په نړیوالو ادارو ته لاسرسی لري، زمونږ پیغام دا دی چې د هنرمندانو د مشکلاتو لپاره دغه نړیوالو ادارو سره هغه خپلې هڅې که څرنګه چې جاري ساتلې دي نورې هم ګړندي کړي.
بلې، مومن صاحب، په خپل عام ولس څه کولای سي؟ هغه ولس چې د سندرغاړو څخه سندرې، موسیقي او هنر غواړي، بیا کله چې دوی په ستونزه کې ډېرې لاسنیوی نه کوي.
ځمکنی واقعیت دا دی چې عام ولس د هنر علاقمند دی، د هنر سره ډېر لوړه مینه لري. اما له هنرمند سره کله کله ټول ولس نه یادو، خو یوه برخه د هنر د هنرمند هنري خوښیږي، ولې شخصي د هنرمند سره هغه ډول چې لازمه ده او هغه ډول چې د لاسنیوی په کار دی هغه ورسره نه کیږي. په کار دا ده چې که ما مخکې دا د هنرمندان او هنر تاسو ته البته د هنرمندان په اوسنیو شرایطو کې درې برخو باندې تقسیم کړه، هغه برخه چې په افغانستان په داخل کې ده چې دوی د مالی مشکلاتو او د خپلو لومړنیو د ژوند اسانتیاو څخه بې برخې دي، هم ولس ته په کار ده، زموږ تجارانو ته په کار ده. که اوس د افغانستان په داخل کې حاکمه ډله هنر ته اجازه نه ورکوي، ولې د هنرمند لومړنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې باید دوی تمویل کړي.
ښاغلی اجمل عمر، تاسو څه فکر کوئ چې خلک د موسیقي د هنر د ژوند ساتلو لپاره اواغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي یا هم په جلاوطنۍ کې، هغوی په ګډه څه کولای شي؟
زه د مومن صاحب د خبرو په تایید غواړم چې دا اضافه کوم چې هنرمند په یعنی هنرمند په یوازې سر هیڅ څه هم نه دي، چې د اسمان هنرمند سي چې ولس ستا ملاتړ ونه کړي، ولس ستا د پاره درک ونه لري، ستا د هنر د پاره درک ونه لري او په دغه عقیده ونه اوسي چې ستا هنر د ده په ګټه دی، د ده په کار دی او ته یو مورې د دغه ټولنې چې وده ته کار کوي، نو هیڅ شی پر مخ نه ځي. زما د ګمان څخه د موضوع ډېره برخه په ولس پورې اړه لري چې ولس څنګه هنرمند ته په کومه سترګه ګوري. آیا لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې وفرمایله، داسې دي چې یوازې زما ستا هنر په کار دی د خپل فکر د بدلولو لپاره، او نور چې ته هر څه یې هغه بې ارزښته یې ماته.
د ژوند رنګونو پروګرامو له ازادي راډیو واورید د پروګرام له میلمنو سندرغړی اجمل عمر، سندرغړی ذکر الله وفادار، سندرغړی سعید الله وفا، او د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د اطلاعاتو کلتور وزارت له ویان صابر مومن مننه چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې ځینو تماس ونیو او خپل نظر را سره شریک کړ. تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
تکلم غر و سینا دم از دور چه سرگردانا مدکیگی بابر زایا مدکیگی بابر زایا چه مفکلی سار ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی Batata pati tshi ya ba mata pati tshi wale wale dasi oshi wale wale dasi oshi chi gulab gulab swanan me prade mazdure mloshi chi gulab gulab swanan me prade mazdure